السلام علیکم د ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته خراغلې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام خبرداري ورکړی چې دا جمعې با په افغانستان کې تر 10 میلیونو پورې کسان له سخت خوراکي ناامنۍ سره مخامخ شي. د ادارې د دوشنبه په ورځ په یو خبر پانه کې د خوړو د امنیت د تازه راپور پر بنسټ ویلي چې له شدید لوږې سره د مخامخ کسانو شمیر د تیر کال پر تلا 3 میلیونه زیات شوی. تیر کال کې دا شمیر 14 میلیونه او 800,000 کسانو ته رسیده. د خوړو نړیوال پروګرام همداراس خبرداري ورکړی چې د ماشومانو خوارځواکي مخ په زیاتېدو ده او اټکل کېږي چې راتلونکی کال نږدې 4 میلیونه ماشومان تر اغېز لاندې راولي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې په جمع کې د افغانستان د 6 میلیونو تر ټولو زیانمنو وګړو د بیړنۍ مرستې لپاره 478 میلیونه ډالرو ته عاجله اړتیا لري. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزیر د روغتیایي همکاریو د پیاوړتیا په هدف د یو پلاوي په مشرۍ هند ته ولاړ. د عامې روغتیا وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې مولوي نورجلال جلالي د هند حکومت په رسمي بلنه هند ته تللی او د یو جګپوري پلاوي مشري کوي. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې دا 4 ورځنی سفر د دواړو هیوادونو ترمنځ د روغتیایي همکاریو د پراخولو د تجربو د تبادلې او د ګډو هڅو د همغږۍ په هدف ترسره کیږي. دا په وروستیو 2 میاشتو کې هند ته د طالبانو د دریم وزیر سفر دی. تر دې وړاندې د طالبانو د باندنیو چارو او صنعت او سوداګرۍ وزیران د هند په رسمي سفر د هند په رسمي بلنه هغې هیواد ته تللي وو. د ایران د کورنیو چارو وزارت د بهرنیو اتباعو او کډوالو د چارو د مرکز مشر نادر یار احمدی وایي چې د محل شاوخوا 5 میلیونه افغان کډوال په ایران کې اوسیږي. هغه پرون اسنا خبری اژانس ته وویل چې د غیر قانوني اتباعو د ستنولو د طرحې له پلي کېدو راهیسې تروسه 1.6 میلیونه بې اسناد افغان کډوال له ایرانه ایستل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې ایران هر ورځ شاوخوا 4000 افغان کډوال خپل خاورې اوس هم باسي. ایران د اسرائیل سره له 12 ورځنۍ جګړې وروسته د افغان کډوالو د ایستلو بهیر لا پسې چټک کړی. د استرالیا چارواکي وایي لومړني شواهد ښیي چې د سیدنی په بوندای ساحل کې د برید د عاملانو د داعش په نوم د ډلې له ایدیالوژي څخه الهام اخیستی و. د استرالیا صدر اعظم انتونی البانیزي د سه شنبه په ورځ د سیدنی ای بی سی سیدنی چینل ته په مرکه کې ویل دا ښکاري چې د دې برید انګیزه د اسلامي دولت ایدیالوژي وه. هغه ایدیالوژي چې د نوموړي په وینا پر کرکې ولاړه ده او په دې مورد کې له ډلې ایزې وژنو لپاره چمتووالی نیولی و. په استرالیا کې د یکشنبه په ماښام د یهودي اختر یا هنوکا پر مراسمو باندې د غبرت کوونکو حمله وکړه چې لږ تر لږه 15 کسان ووژل او لسګونه نورې ټپیان کړل. او اروپایي مشرانو د برلین د سولې له خبرو وروسته په یو ګډه اعلامیه کې ویلي چې د اوکراین د خاورې د هر ډول احتمالي سپارلو په اړه پریکړه یوازې د اوکراین د خلکو حق دی او هغه هم یوازې تر هغه وروسته چې پیاوړي امنیتي تضمینونه ورکول شي. د اعلامیې له مخې په هغو امنیتي تضمینونو کې چې دوشنبه په ورځ پرې سلا وشوه د اروپا په مشرۍ د یو ځواک جوړول شامل دي چې د داوطلبو هیوادونو په ګډون به رامنځته کیږي او د اوکراین د فضا د امنیت او د سمندري لارو پر خوندي کولو به تمرکز ولري. دا اعلامیه د اروپایي کمیسیون د مشر اورزلا فون در لاین په ګډون د لس اروپایي مشرانو لخوا خپره شوې ده. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس یې د ازادي راډیو ټکی کام د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. پاکستان کې میشت افغان کډوال وایي اوس یې د پولیسو په نوم شخصي جامو والا خلک هم زوروي.
اوس دوی په شخصي لباس او شخصي موټرو کې ګرځي، هر ورځ راسي او افغانان نیسي، پیسې ترې اخلي.
همدې پاکستان کې 650 میشتو افغانانو جرمني ته د تګ برخه کې د رد ځواب ترلاسه کړی. خبرونه کې تفصیل درکو. پاکستان سره د لارو له بندوالي وروسته افغانستان کې د ډبرو سکاره زیات شوي. د سوداګرۍ خونه وایي افغانستان کې د سکرو تولیدونکي او پاکستان کې مصرفونکي زیانمن شوي.
صادر کوم د لپاره مشکلات دي او هم هغه په پاکستان کې په پکې وي موږ د خپل مشکلات پر ورسوي چې به په پکې کې ویډیو ټول د افغانستان په توګه شوی دی.
خوست کې د هاکي مسابقه پای ته ورسېده. ځوانان د خو لوبغالو غوښتنه کوي.
دا لوبه تاسو ته بهتره معلومات چې یو هوار میدان غواړي، یو سم میدان غواړي، هغوی بند لوبه کوي.
نور راپورونه هم شته. هیله ده تر پایه را سره پاتې شي.
ازادي شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلی په پاکستان کې میشت یو شمیر افغان کډوال ادعا کوي چې په وروستیو کې په شخصي جامو کې خلک چې ځانونه پولیس معرفي کوي د دوی کورونو ته ورځي دوی نیسي او ناوړه چلند ورسره کوي دوی وایي دا کسان ان د دوی کورونو ته نیمه شپه ورځي د دوی د کورونو دروازې ماتوي او کډوالو ته ګواښ کوي که پیسې ورنکړي نو بنیول شي دا په داسې حال کې ده چې په څو ورځو کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت له ګاونډیو هیوادونو وغوښتل چې د افغان کډوالو سره له زور زیاتي ډډه وکړي او هغوی ته په خپله خوښه افغانستان ته د بیرته ستنېدو مناسب شرایط برابر کړي دا چې په پاکستان کې پر افغان کډوالو دا نوي فشارونه څه دي کډوالو په اړه څه وایي د کډوالو مدافع ټولنې په اړه څه نظر لري په دې راپور کې ورته کتنه شوې
یو افغانه پناه غوښتونکې مریم چې د پاکستان په اسلام آباد کې میشته ده د پاکستانی پولیسو له ناسم چلند شکایت او ادعا کوي چې په وروستیو کې په شخصي لباسونو کې خلک ورزي چې ځانونه پولیس معرفي کوي او افغانان وهي او ټکوي او له دوی سره له زور زیاتي کار اخلي مریم سه شنبه د دسمبر 14 ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو دوه کلونو راهیسې له سرپرست پرته له خپلو دوو کوچنیو ماشومانو سره دغلته ژوند کوي او څو ځل پولیسو ځورولي خو آن یو ځل ترې په 50,000 روپیو ځان خلاص کړی
اوس دوی په شخصي لباس او شخصي موټرو کې ګرځي هره ورځ راسي او افغانان نیسي پیسې ترې اخلي مخکې به یې 15,000 10,000 او 20,000 روپۍ ترې اخیستي او بیرته به یې خوشي کول خو اوس 50,000 او 100,000 روپۍ غواړي او دغه راز ګواښونه هم کوي او بدردی هم افغانانو ته وایي
یو بل افغان پناه غوښتونکي زهرا چې د پاکستان په پینډۍ سیمه کې اوسېږي وایي اوس مهال له ورځې پرته پولیس آن نیمه شپه د افغانانو کورونو ته ورځي دروازې ورماتوي او له دوی سره سپک چلند کوي
د شپې دوه یا درې بجې راځي کورونو ته ننوځي تلاشي کوي او افغانانو سره ناوړه چلند کوي د دوی د کورونو دروازې ورماتوي وضعیت ډېر خراب دی دوی اوس په شخصي لباسونو او شخصي موټرو کې راځي څوک ترې تښتېدلی هم نشي ما سره لدی چې ویزا مې لرله هم ونیولم او حاجي کن ته یې انتقال کړم بیا یې خوشې کړم دوی زما ویزا نه منله او ویل چې دا میډیکل ویزا ده
دوی وای په شخصي لباسونو کې د اشخاصو پیژندل ورته ستونزمن شوی او نشي کولای دغه کسانو او پولیسو ترمنځ توپیر وکړي دوی ادعا کوي چې اوس مهال په پاکستان کې میشت افغانان له هر ډول بشري حقوقو بې برخې او د ویر او خفګان په فضا کې ژوند کوي د پاکستان پولیسو تر اوسه دغه ادعاو په اړه څه نه دی ویلي په افغانستان کې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ د روان کال د اکتوبر په 11 د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې تر نخوت وروسته پاکستان په دې هیواد کې په میشتو کډوالو فشارونه زیات کړل نږدې دوه اونۍ وړاندې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي په یو خبري کنفرانس کې د بې اسناد افغانانو د نیولو د سختو عملیاتو د پیلولو اعلان وکړ نوموړي ټینګار کړی چې له ستنېدو وروسته که دغه افغانان بیا پاکستان ته ننوځي نو سمدستي به ونیول شي په همدې حال کې په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا هم دغه ستونزې تاییدوي او وایي چې اوسمهال وضعیت تر بل هر وخت خراب او د کډوالو نیول په شدت دوام لري د دې شورا رئیس میوند عالمی افغان د سې شمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
وضعیت ډیر زیات خراب دی پولیس سهار او ماښام راځي ان د شپې یوه دوه او درې بجې راځي د ورځې دوه درې ځله راځي او هر افغان یې چې مخې ته ورشي او اسناد ونه لري نیسي او حاجي کم ته انتقالوي او افغانستان ته ډیپورت کوي ډیر بد وضعیت دی
خو نوموړي ونویل چې آیا پاکستانی پولیس په رسمي یا په شخصي لباسونو کې د افغانانو کورونو ته ننوځي دا اندېښنې په داسې حال کې چې په وروستیو کې د طالبانو د کډوالو وزیر له ګاونډیو هیوادونو غوښتي چې د افغان کډوالو سره له زور زیاتي ډډه وکړي او هغوی ته په خپله خوښه افغانستان ته د بیرته ستنېدو مناسب شرایط برابر کړي مولوی عبدالکبیر جمعه د دسمبر 12 په پکتیا کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال ویلي افغان کډوال په نورو هیوادونو کې خپلواک ژوند لري او پر چا بار نه دي په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د کډوالو ستونزو ته د رسیدو کمیسون ویلي تازه د دسمبر په 15 له ایران او پاکستانه 1500 کورنۍ چې د کورنۍ د غړو شمیرې 3015 ته رسېده په خپله خوښه او په جبري ډول ستنې شوي په پاکستان کې میشت افغان پناه غوښتونکي چې ډېری د تېر جمهوري نظام غړي مدني فعالان خبریالان او د ښځو او بشري حقونو مدافعان دي په وار وار ویلي چې په افغانستان کې د امنیتي ګواښونو له امله دغه هیواد ته پناه وړي او که افغانستان ته شړل کېږي ژوند به یې د مرګ له ګواښ سره مخ شي پاکستان د 2023 کال د سپتمبر په میاشت کې پریکړه وکړه چې په څو پړاوونو کې له دې هیواده د افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړي د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یونیچسیار ویلي له هغه وخته بیا د روان 2015 کال د نومبر تر دیرشمې پاکستان لږ تر لږه 1.8 میلیون افغانان خپل وطن ته ستانه کړي دي
په همدې پاکستان کې تمکیګ او جرمني په سلګونو هغو افغانانو ته چې پاکستان کې جرمني ته د تلو په تمه خبر ورکړی چې د پناه غوښتنلیکونه یې رد شوي دا چې ولې نوریاس نوری به درته په دې راپور کې وایي.
د جرمني د کورنیو چارو وزارت ویل شاوخوا شپږ نیم سوه افغانانو ته چې په جرمني کې د منل کېدو د ځانګړي پروګرام له لارې د ویزو په تمه او خبر ورکړل شوی چې غوښتنلیکونه یې رد شوي دي. د جرمني دی پی خبری آژانس راپور له مخې دې وزارت د دوشنبې په ورځ دې آژانس ته وویل چې له هر اړخیزې بیا کتنې وروسته دا پریکړه وشوه چې د دغو افغانانو د منل کېدو د ژمنې لپاره نور کوم اساس موجود نه دی. د وزارت په وینا اغیزمنو کسانو ته په تېرو ورځو کې په لیکلې بڼه خبر ورکړل شوی دی. دا اقدام وروسته له هغې کېږي چې د جرمني حکومت تېره اونۍ اعلان وکړ چې غواړي یو شمېر هغو افغانانو ته د رد رسمي لیکونه واستوي چې په اوس وخت کې په پاکستان کې د جرمني د ویزې په تمه دي او دا کار ځکه کوي چې د دوی په وینا نور د منلو لپاره سیاسي لیوالتیا نشته. خو د راپور له مخې د منل کېدو د دو نورو پروګرامونو له لارې لا هم د دې تمه شته چې څو سوه نور افغانان ښځې او نارینه جرمني ته ولېږدول شي. د جرمني د کورنیو چارو وزارت د دغو افغانانو شمېر ټول ټال اووه سوه یو تنه یاد کړی چې په خبرې اوس په پاکستان کې منتظر او د جرمني د حکومت له ملاتړ څخه برخمن دي. دا هغه افغانان دي چې جرمني ورسره د منلو ژمنې کړي او پر دوسیو یې غور روان دی. د افغانستان لپاره د منلو په فدرالي پروګرام کې شامل شپږ سوه نولس تنه یې دي. هغو دوه اتیا نارینه او ښځینه پخوانیو کارکوونکو د کورنیو غړي دي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو څه باندې څلور کاله وړاندې په دې هېواد کې د جرمني له ادارو سره کار کړی و. د 2021 کال په اګست میاشت کې چې طالبانو کابل ونیو ډیری هغه افغانان چې مخکې له بهرنیو ځواکونو او ادارو سره کار کړی و له دې ویرې چې طالبان به غچ ترې واخلي د ځان ژغورلو لپاره پاکستان ته ولاړل. ډیری افغان کورنۍ له میاشتو او ان کلونو راهیسې په اسلام آباد کې بند پاتې دي او له هغه هېواده د وتلو انتظار باسي. د جرمني محافظه کار ائتلافي حکومت په می میاشت کې د واک له ترلاسه کولو وروسته د ځانګړو ځانګړو افغانانو لپاره د بیا میشتېدو پروګرام وځنډو. په دې پروګرام کې د جرمني ادارو او بنسټونو پخواني ځایي کارکوونکي لکه وکیلان او خبریالان د هغوی خپلوان او هغه کسان شامل وو چې د طالبانو لخوا د ځورونې له خطر سره مخ وو. د دې پروګرام له ځنډېدو سره سره یو شمېر افغانان چې د جرمني په محاکمو کې دعواوې ګټلې په دې بریالي شوي چې د جرمني ویزې ترلاسه کړي. د راپورونو له مخې د دغو افغانانو شمېر چې ویزې ترلاسه کړي او جرمني ته لېږدول شوي له درې سوه کسانو اوړي. دوی پر چارټر الوتنو کې له اسلام آباد څخه د ترکیې استانبول او له هغه ځایه جرمني ته انتقال شوي دي. د راپور له مخې پاکستان جرمني ته د روان کال تر پایه وخت ورکړی چې د خپلو پروګرامونو له مخې د ټول هغه افغانان هیواد ته ولېږدوي که نه هغوی به بیرته افغانستان ته ډیپور شي. تېره میاشت د جرمني حکومت یو شمېر دغو افغانانو ته چې په پاکستان کې جرمني ته د تلو په تمه و وړاندیز وکړ چې که له دغه پروګرام څخه ووځي او جرمني ته د تلو ډډه وکړي نو به ورسره د پیسو مرسته وکړي. ویل کېږي چې لسګونو کسانو چې دقیق شمېر نه دی ښودل شوی دغه وړاندیز منلی دی. له بلې خوا د جرمني د بهرنیو چارو وزیر یوهان واټفول وایي تمه لري چې د روان میلادي کال تر پایه له پاکستان د افغان پناه غوښتونکو د لېږدولو بهیر بشپړ کړي. نوموړي په هغه هېواد کې جرمني ته د تک په تمه د میشتو افغانانو وضعیت جدي بللی او ټینګار یې کړی چې د دغو کسانو لیک د حکومت په لومړیتوبونو کې دی.
اوریدونکو بیا هم په همدې پاکستان کې او افغانستان سره په تړلې یو بل موضوع کې پاتې کیږو، هغه دا چې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګڼې خونی افغان مسولان وایي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د لارو د بندښت له کبله په افغانستان کې د ډبرو سکاره زیات شوي چې ورسره د ډبرو تولیدونکي او په پاکستان کې د ډبرو سکرو مصرفونکي زیانمن کړي. خو خلک بیا خوشاله دي او وایي چې سکل په افغانستان کې له سړو سره سم د سکرو بیه هم ټیټی دي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لارو لبندېدو له دوه میاشتو زیاتې مودې په تیریدو سره د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې افغان مسولین وایي چې له دې امله د ډبرو سکرو فابریکو او کاروباریانو ته سخت زیانونه اوښتي دي. افغانستان کې د دې ټولنې مرستیال محمد یونس محمد سه شنبه د دسمبر په شپاړسمه ازادي راډیو ته وویل
او غیر لغه یا مهاجرون ته یا دا څوک چې راځي هغه کولی شي تر څو ولي د ډبرو د سکرو صادرات په ټپه باندې واستوو. په دې کې هم د افغانستان د صادر کوونکو لپاره مشکلات دي او هم هغه په پاکستان کې چې پاپریکې وي هغو ته ځکه ډېر مشکلات برابر شوي دي چې پاپریکې ته ویدي ټوله د افغانستان د افغانستان په زغالو سره د نړۍ او د افغانستان د زغالو څخه کار اخلي. علم دا ده چې دواړه دوري د خپل خلکو مشکلات په نظر کې ونیسي او دا مشکلات نور باید د پای ته کې ومومي، چې د دواړو دورو خلکو ته سخت ځانونه متوجه دي او سخت ځانونه یې وګالله.
ښاغلی مومن وایي په افغانستان کې سره له دې چې د ډبرو د سکرو د قانونو په زیاته کچه کیندنه او تولید کېږي، خو په خبره دې برخه کې فابریکې د ګوتو پښمار دي او ارتیا ده چې په هیواد دننه د برښنا د تولید او ګڼو نورو تولیدي پروژو په برخه کې د استفادې لپاره د فلټر او تصفیه کارخونې جوړ کړل سي. د افغانستان د ډبرو سکرو ټولنه هم د څرګندونې تاییدوي، وایي چې دوی مخکې په کلنی ډول پاکستان ته له 3 تر 5 میلیونو ټنو پورې د ډبرو سکاره صادرول. د دې ټولنې مشر او د ډبرو سکرو سوداګر محمد رسول ازادي راډیو ته وویل،
د افغانستان دغال چې کله نه صادرېږي نو په دې خاطر باندې په عوایدو باندې بد اغېز کوي، دې کې شک نشته. کال به مونږ تقریبا پخوا چې ده د 3 میلیونه ټنو نه تر 5 میلیونه ټنو پورې صادرات لرل. اوس چې دغه صادرات تقریبا د لارې بندېدو سره صفر شوي دي او په افغانستان کې د ننه چې کوم زغال تولید کیږي هغه تقریبا د کال د 6.5 میلیونه ټنو پورې تولید کیږي.
ښاغلی رسول که څه هم ونه ویل چې ساک میلادي کال له اکتوبر د لارې له بندېدو مخکې پاکستان ته څومره د ډبرو سکاره صادر شوي، خو وایي سګنۍ اندازه خورا محدوده وه. په ورته وخت کې د کابل د دوکاندارانو د تفتیش مشر او ځوانتوکو د خونې غړي امیر محمد کابلي ازادي راډیو ته وویل چې سګنۍ زمای د نورو کلونو برخلاف په افغانستان دننه د ډبرو سکاره پریمانه او بیې هم راټیټې شوې دي. دا وایي اوسمهال د یو ټن ډبرو بیا تر 6.5 زره افغانیو ده، چې تیر کال زمای دا بیا تر 12 او حتی 13 زره افغانۍ پورې وه.
دا مهال د کابل په بیلابیلو سیمو کې د ډبرو سکاره ښه پریمانه دي، چې یو ټن یې تر 6.5 زره افغانۍ دي. حتی اوس په کوڅو کې په زرنجونو کې پلورل کېږي. دغه راز ځینې کسان هم میدګي په بوجیو کې د سړک پر سر پلوري.
د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وین اخونزاده عبدالسلام جواد په راپور کې د مرکزویو کسانو د اندېښنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د دوی د حکومت وین ذبیح الله مجاهد د ډسمبر په 4 په خپل ایکس پاڼه خپور کړي بیان کې ویلي و چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ لارې به یوازې هغه وخت بیا پرانیستل سي چې قوي اطمینان ترلاسه سي چې بیا به د سیاسي فشار، غیر قانوني استفادې او د ولسونو د ځورولو لپاره نه تړل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د 2015 کال په اکتوبر میاشت کې د پاکستان پوله ساتو او د طالبانو د حکومت واکونو ترمنځ تر نښتو وروسته د همغې میاشتې له 12 نیټې راهیسې د تورخم او چمن په ګډون د دواړو هیوادونو ترمنځ یو شمېر نورې لارې د سوداګرۍ پر مخ وتړل شوې. له هغه وخت راهیسې د دواړو هیوادونو حکومتي پلاوو څو ځلې په دوحه، استنبول او ریاض کې مذاکرات وکړل چې بې نتیجې پای ته ورسېدل. یادونې ده چې افغانستان د ډبرو سکرو د طبیعي زیرمو درکه یو بډایه هیواد دی چې تر ټولو ډیر کانونه یې په سمنګان، بغلان، بامیان، تخار، هرات او بدخشان کې دي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ رادیو څلوروي ساعته.
اروپایي ټولنې د افغانستان د خصوصي سکتور د ملاتړ لپاره د یوې نوې پروګرام د پایل اعلان کړی. دا چې په دې پروګرام کې څه مرستې شامل دي تفصیل به په دې راپور کې واورو.
اروپایي ټولنې اعلان کړی چې د افغانستان د خصوصي سکتور د ملاتړ لپاره د 5 میلیونه یورو پروګرام پیل کړی دی. د اتحادیې د دوشنبې په ورځ د ډسمبر په 15 په یو بیان کې ویلي چې د دې پروګرام د پلي کولو تړون چې د افغانستان د خصوصي سکتور د تثبیت پروګرام نومیږي له نړیوال مالي شرکت IFC سره لاسلیک شوی چې د نړیوال بانک غړی دی او په ټوله نړۍ کې د خصوصي سکتور پراختیا هڅوي. په اعلامیه کې ویل شوی چې دا پروګرام به په کوچنیو او منځنیو تشبثاتو کې پانګونې ته اسانتیا برابرې کړي، د متشبثینو ملاتړ به وکړي، مالي خدماتو ته لاسرسی وکړي او د ښځو، ځوانانو او راستنو شویو پر اقتصادي ګډون تمرکز وکړي. په اعلامیه کې زیاته شوې چې د افغانستان د خصوصي سکتور د تثبیت پروګرام به راتلونکي میاشت پیل او د 3 کلونو 6 میاشتو لپاره به دوام وکړي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې شرس دفیرې ورنیکا ویلي چې دا پروګرام د افغانانو لپاره د اروپایي ټولنې د هر اړخیز ملاتړ یوه برخه ده. د اروپایي ټولنې په بیان کې د نړیوال مالي شرکت آی اف سی د منځنی ختیز پاکستان او افغانستان لپاره د سیمه ایز مشر خواجه آفتاب احمد پاولا ویل سوی چې که څه هم هیڅ یوه واحده هڅه ټولې ننګونې نسی حل کولای، خو د سوداګرۍ پیاوړتیا، د خلکو د معیشت د ساتنې او د هیواد بیا جوړونه کې د افغانانو ملاتړ د انساني کرامت عملي لاره ده. په ورته وخت کې یو شمېر ښځې، ځوانان او راستانه سوي چې د دې پروګرام لپاره د هدف ګروپونو په توګه معرف سوي، هیله مند دي چې دا اقدام به د کار واقعي فرصتونه رامنځته کړای سي. سوداګري او د افغانستان په شمال کې د خیاطۍ د یوې کارګاه مسؤلې سلیمې یعقوبی ازادي راډیو ته وویل:
یک اقدام بسیار خوب است و اگر کمک های بیشتر شوه خو خوبتر. دا یو ډیر ښه اقدام دی او که دوی نورې مرستې وکړي نو ښه به وي چې نه یوازې د هغو کسانو ملاتړ کېږي چې نوی کار پیل کوي، بلکې د هغو نورو خلک ملاتړ هم کېږي چې منځنۍ کچې دی او کوچنی او لویو کارګاو لري. هغوی هم ملاتړ ته اړتیا لري، ممکن له اقتصادي ستونزو سره مخ وي او نشي کولی هغه تجهیزات او اسانتیاوې واخلي او چمتو کړي چې دوی ورته اړتیا لري تر څو خپل کار پرمخ بوزي.
په کابل کې یو ځوان چې د کار په لټه کې دی او نه یې غوښتل نومې راپور کې واخیستل سي، هم وایي چې مهارتونه لري خو د کار فرصتونه یا مالي ملاتړ نه لري.
زه اوس مهال بیکاره یم، کار نه موندل کیږي، زما اقتصاد ډیر کمزوری دی. ما 15 کاله د رسنۍ ژوندې او خبرونو په تخنیکی برخه کې کار کړی دی. ډیر هڅه مې وکړه چې بیا په تلویزیون یا بل ځای کې کار ومومم.
له پاکستان یو افغان راستون سوی ځوان چې نه غوښتل راپور کې نوم خبر سي، ازادي راډیو سره خبرو کې ټینګار وکړ چې د کارموندنې فرصتونه رامنځته کول ځان بسیاینې ته د دوی د راستنېدو لاره ده.
یک مومن شګه از پاکستان آمدیم به کابل، بازار چند نفر هستیم.
یو میاشت کېږي چې موږ له پاکستان کابل ته راغلي یو، څو ځله بازار ته تللي یو خو کار نشو موندلی. دلته زمونږ ژوند ډیر ستونزمن دی، موږ له حکومت او مؤسسو ته مل رو چې همکاري وکړي او زمونږ لپاره کار ومومي.
د راپورونو له مخې په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنېدو راهیسې بیکاري زیاته سوې، ځکه ډیری شرکتونو او نړیوالو سازمانونو خپل فعالیتونه کم کړي یا له دې هېواد وتلي، اقتصادي او خدماتي پروژې بندې سوي او پورونو او مالی خدمتونو ته لاسرسی هم محدود سوی دی. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت په افغانستان کې ښځې په ډیری دولتي ادارو او خصوصي سکتور کې له کار کولو منع کړي او دې محدودیتونو بیکاري زیاته کړې، د کورنۍ عاید یې کم کړی او دوی یې له اقتصادي فرصتونو محروم کړي او ډیری تعلیم یافته او مسلکي ښځې اړ شوي چې خپلې دندې پرېږدي یا مسلک بدل کړي. د کار نړیوال سازمان آی ایل او او د ملګرو ملتونو نورو ادارو په دې وروستیو کې په افغانستان کې د بیکاری د لوړې کچې په اړه راپورونه خپره کړي او خبرداری ورکړی چې دا ستونزه ورځ په ورځ مخ په زیاتېدو ده.
له خبرونو ورآخوا،
اوریدونکو په دې ټولګه کې ورزو وروسته خوسته هلته د هاکی لوبې پای ته رسیدلې، خو اوس رازو دا راپور اخلو چې د ملګرو ملتونو د بشري مشتدنې پروګرام یو ان هابیټات وایي چې په افغانستان کې د برېښنا پرچاوي خلکو ته ډېر اقتصادي زیانونه اړولي دي.
د ملګرو ملتونو د بشري مشتدنې پروګرام یو ان هابیټات وایي په افغانستان کې د برېښنا پراخه کمښت خلکو پر معیشت او سوداګریزو فعالیتونو منفي اغېز کړی. یادې ادارې د یکشنبې په ورځ د ډسمبر په 14 په خپل ایکسپانه په یو بیان کې ټینګار کړی چې د برېښنا پر لپسې پرې کېدل د خلکو ورځنی ژوند ګډوډ کړی، اقتصادي فعالیتونه یې محدود کړي او ماشومان یې د شپې له درس ویلو محروم کړي دي. یو ان هابیټات ویلي د افغانستان په ګوټ ګوټ کې کورنۍ هر ورځ د برېښنا له پرې کېدو سره مخ دي او دا ستونزه دوامداره او اوږدمهاله حلارو تاړتیا لري. په بیان کې د غراز ویل شوی چې په افغانستان کې د نوي خارونو د جوړولو لپاره د انرژي په برخه کې پانګونه اړینه ده. په همدې حال کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي د منظمې برېښنا د نشتون او د هوا له سړېدو شکایت کوي، وایي سره له دې چې برېښنا ته جدي اړتیا لري خو د برېښنا کمښت ډېر شوی. د کابل ښار اوسیدونکي عزت الله ازادي راډیو ته وویل:
موږ د برېښنا په برخه کې له ډېرو ستونزو سره مخ یو. په 24 ساعتونو کې له یو ساعت ډېره برېښنا نه لرو، هغه هم نیمه شپه راځي او 20 دقیقې وروسته بیا پرې کېږي. په دې موده کې نشو کولای خپل ټولګي تکلیف کړو. زموږ غوښتنه برېښنا شرکت څخه ده چې برېښنا په منظم ډول عادلانه وویشي.
د میدان وردګ ولایت د دایمرداد ولسوالۍ د تنګي سیدان د سیمې یو اوسیدونکي پاچا ازادي راډیو ته وویل چې له پخوا هیڅ برېښنا نه لري،
برق نه درلود او مخکې هم برق نه درلود، له سابق نه موږ د شمسي سولر نه استفاده کوو. برق د هر چا ضرورت اینو برق نه چوي، برق نه ډېر ضرورت هر چا دی چوي،
څوک هم کاری و کې برق جوړ کې خدای.
د یو شمېر تولیدي فابریکو مسولین هم د برېښنا له کمښت او پرچاوي څخه شکایت کوي. د کابل په ښار کې د بوټانو د یوې فابریکې مسول فیروز خان ازادي راډیو ته وویل چې په ورځ کې یوازې دوه تر درې ساعتونو پورې برېښنا ورکول کېږي چې بسنه نه کوي. په دې اړه د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان د برېښنا شرکت ویان حکمت الله میوندی د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو د روان کال د زمري ریاست په 11مه د طالبانو حکومت اعلان کړی چې د اوبو او انرژي وزارت او د عزیزي ګروپ ترمنځ د 10 میلیارد ډالرو په ارزښت د برېښنا د تولید هوکړه لاسلیک شوې ده. د طالبانو د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ویلي وو د دې پروژې له مخې به 10,000 میګاواټه برېښنا د ګاز او سکرو اوبو باد او لمر له سرچینو تولید شي. په دې اړه په خبره شوي اعلامیه کې راغلي وو چې له دې تولید شوې برېښنا له جملې به 4,000 میګاواټه عامو خلکو او 6,000 میګاواټه صنعتي فابریکو ته ځانګړي شي. د ملګرو ملتونو پراختیا پروګرام UNDP ویلي چې د افغانستان له 80% زیات خلک باوري برېښنا ته له لاسرسي محروم دي او دغه چارې د دوی پر روغتیا، امنیت او چاپیریال منفي اغېز کړي. دغه ادارې ویلي افغانستان له هم د انرژي له پلوه یو نامنو هیوادونو څخه دی او ډیری کورنۍ د خپلو ورځنیو اړتیاو لپاره له لرګیو کار اخلي چې دا کار د چاپیریال ککړتیا زیاتوي. له څو کلونو راهیسې افغانستان خپل د اړتیا وړ ډیری برېښنا له ازبکستان، ترکمنستان، ایران او تاجکستان څخه واردوي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش دفتر سیګار ویلي چې په افغانستان کې 80% د برېښنا اړتیاوې له ګاونډیو هیوادونو پوره کیږي او دغه هیواد هر کال شاوخوا 200 میلیونه ډالر د برېښنا په پیرلو لګوي.
facebook.com/azadiradio
تاسو ازادي راډیو ته غوږ یې ورو دغه خبری مجله هم پای ته پر رسیدو د روسي راپور اخلو. هغه دا چې د دسمبر په 15مه په خوست کې د هاکی لوبې د اتو لوبډلو په ګډون هغه سیالي چې څمو د مخکې پیل شوی و د ولادت د لوبډلې په بریا سره پای ته ورسیدله. نجیب الله الوخیل دغه لوب ته ورغلی لزبانانو سره خبرې کړې. ځوانان وایي چې معیاري لوبغالي نه لري.
په خوست کې د هاکی لوبې د اتو لوبډلو ترمنځ هغه سیالۍ چې د ورزشي آمریت اړوند د هاکی فدراسیون په چوکاټ کې جوړې شوې وې، لومړی مقام د ولایت او دویم مقام د ښاروالۍ لوبډلو ترلاسه کړ. د برنامه منتظمین اول غواړي د دا ډول برنامو له لارې د نورو ورزشونو په شان هاکی لوبه هم دود شي، ورزشکاران په خپلو کې تجربې شریکې کړي، همغږي شي او دې لوبې ته نوي استعدادونه لار پیدا کړي. یو تن لوبغاړي ایمال مشال راډیو ته وویل
دا خو ډېر رول لري په معاشره کې، ترڅو دغه څنګه موږ لوبې وکړو، دغه څنګه موږ نوي لوبغاړي ترلاسه کړو. دغه چې موږ د خپل د میټم لوبغاړي هم نو موږ اکثر وخت د ستبلي یا دغه د ظرف سره چې کوم دي موږ څنګه لرو، یعنې په لوبه کې موږ سره تقریبا یو ورځ لوبغاړي میدان کې لوبه کوي، چې په دغه اکثر لوبغاړي موږ سره د کمښت له وجې سره چې موږ سره ښه لوبغاړي کمبوتي وي، نو دغه ډېره ګټه کوي موږ سره چې موږ ترڅو خپل میډیم ته پاره ښه لوبغاړي پیدا کړو.
که هم د خوست ورزشی اداره د هاکی د ځینو لوب او سیالیو لپاره د دې ولایت د والیبال او فوټسال جمنازیمونه په اختیار کې ورکوي، خو خپلواک او دې لپاره جوړ او جلا میدان نه لري. یو بل تن لوبغاړی فضل شاه زدران وایي
موږ خپل شخصا خپل میدان که څه هم یو د خاورو میدان هم سم نه لرو، اواز نه لرو، اکثر سټوډنټ کښتا شاید تاسو لیدلی وي هغوی باندې مصارف کېږي. دا لوبه تاسو ته بهتره معلومه ده چې یو هوار میدان غواړي، یو سم میدان غواړي، هغوی باندې لوبه کېږي.
بلوری ته په خوست کې ورزشی اداره د هاکی په ګډون یو شمېر لوبو لپاره د ځانګړو میدانونو د نشتون ستونزه مني، خو وایي مرکزي فدراسیونونو سره په دوامداره توګه دا اړتیاوې شریکې کړې دي. د خوست ورزشی امیر عطاالله شاه کډوال وویل
عموم کې په افغانستان کې د ورزش په برخه کې میدانونه کم دي، هغه امکانات چې په نورو نړۍ کې دي کم دي. دا چې ورو په ورو ورزش تاسو وینه عملا کول ته روان دی، ان شاء الله کتیږي به ترڅنګ هغه امکانات چې د موږ په لاسونه کې ان شاء الله دی هغه نه زیات دوی ته کوشش کوي.
یاد دیوی سره لدی چې خوست د هاکی لوبي غوره لوبغاړي لري او یو شمیر د افغانستان په کچه په ملي ټیم کې لوبیږي، خو په ټوله کې دا لوبه دومره عامه نه ده چې کافي لوبغاړي ولري. ورزشکاران دا ډول سیالۍ هاکی لوبي د ترویج او دودولو لپاره ګټورې بولي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نکاله او احترامات مقبل کی قدرمنه او ګلالی زکونکو، هله من دیم چې تاسو ټول بر اترو او جوړ او صحتمند او سړي او د صحت جمع بم پتن می یو زره به هم تاسو ټول ته شرح واس مم دنن وزي درسي موضوع ته د کسرنګ چې زمر استاد دنن وزي درسي مضمون د افغان مشهور مرمنو اړوند دی. موږ تاسو بنن افغان مشهور مرمنو او پیشنو او د هغوی د ژوند اړوند به پښ پړمل ماتر لاس کو درنو او ګلالی زکونکو. زمر استاد د تیری ابرزي پرلوست باندې لن تکرار کوم چې زمر استاد تیر ورځې لوست د ملکه سرایا طرزي اړوند و. موږ تاسو ملکه سرایا طرزي وپېژندل چې څوک وه، څه ډول شخصیت و او کوم ډول کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه. دا مو وپېژندله چې ملکه سرایا طرزي نه یوازې د غازي امان الله خان میرمن مه، بلکې د دې تر څنګ د افغانو ښځو د دود، کلتور او فرهنګ لپاره یې هم ستر خدمتونه سرته رسولي وه. نن ورځ یو ځل بیا هم تاسو ټولو درنو او ګلالي زدهکوونکو لپاره مې د همدغسې اتلې افغانې میرمنې په باره کې معلومات چمتو کړي دي. هیله منده یم چې د درس تر پایه پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. نو درنو زده کوونکو، مخکې له دې نه چې زه ستاسو لوست پیل کړم، له تاسو ټولو درنو او خوږو زده کوونکو څخه هیله لرم چې خپل د درس لپاره خپل د نوټ کتابچه او قلمونه له خپلو ځانو سره ولري او د نن ورځې د درس مهم نکات په خپل نوټ کتابچو کې د ځانو سره نوټ کړي. اوس هم راځو درنو زده کوونکو د خپل لوست پر لور باندې. زموږ ستاسو د نن ورځې اووم لوست موضوع زرغونه انا ده. ولو چې زرغونه انا څوک وه، څه ډول شخصیت وه او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي او ولې یې نوم په تاریخ کې لیکل شوی دی. ولو چې زرغونه انا څوک ده، زرغونه انا د لوی احمدشاه بابا مور او په هټه الکوزی وه. د خپل وخت یو پوهه او هوښیاره میرمن وه. د دې لپاره د یو ویاړ بس و چې نه یوازې د احمدشاه بابا روزنه یې په کوچنیوالي کړې وه، بلکې په لویوالي کې هم. کله چې احمدشاه بابا د یوې لویې جرګې لخوا زموږ د هیواد مشر په توګه وټاکل شو، زرغونه انا د یوې هوښیارې مشاورې په توګه د هغه سره مرسته کول. یعنی زرغونه انا په اړوند ولو چې زرغونه انا نه یوازې د لوی احمدشاه بابا چې د افغانستان لوی امپراتور له جملو څخه شمېرل کیږي، لوی امپراتور احمدشاه بابا مور و، بلکې د دې تر څنګ د افغانستان د هوښیارو زیرکو او فوه افغانو میرمنو له جملو څخه و. همچنان زرغونه انا په قوم یا هم په قبیله الکوزی و، چې الکوزی قوم یو غټ ټبر دی، د دې ټبر له جملې څخه و. همچنان نه یوازې دا چې زرغونه انا د احمدشاه بابا په روزنه کې ډېر زیات کار سرته رسولی و، هغه ته له کوچنیوالي څخه ډېره نیکه او سالمه تربیه ورکړې وه، بلکې د دې تر څنګ کله چې احمدشاه بابا په یو لوی جرګه کې زموږ د ټول هیواد د مشرانو په واسطه د هغوی د ټاکنې له لارې څخه د افغانستان لوی امپراتور وټاکل شو، نو په دې وخت کې زرغونه انا د یو هوښیارې مشاورې په توګه د هغه سره مرسته کول تر څو د سلطنت په دوران کې له کومو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ نسي او هغه ته به یې همیشه نیکې سلایوي او نیکې مشورې ورکولې. کله چې په 1400 هجری قمری کال د احمدشاه بابا د حکومت مشران راټول کړل تر څو کندهار نوی ښار جوړ کړي او د دشمن د احتمالي حملو د مخنیوي لپاره لازمی چارې وسنجوي، نو تر ډیرو خبرو اترو وروسته دا خبره ومنل شوه چې د ښار د دفاع لپاره باید له ښاره اووه دیوالونه او اووه خندقونه راوګرځول شي تر څو د ښار خلک د دشمن د حملې څخه وژغورل شي. کله چې زرغونه انا له دې خبر شوه، سمدستي احمدشاه بابا راوغوشت. کله چې په 1400 کال کې احمدشاه بابا له ډیرو زیاتو سیاسي ستونزو، کړاوونو او ننګونو سره مخامخ شو، نو په دې وخت کې احمدشاه بابا د خپل حکومت، د خپل سلطنت، د خپل درباریان ټول راوغوښتل او هغوی ټول سره یې په ګډه او مشوره سره دا سلا وکړله تر څو دغه د دشمن کومې احتمالي، یعنی ممکن هغوی ټولو اور باندې حملې کړي وای، د دغو احتمالي حملو د مخنیوي لپاره یوه سمه او لازمه لاره وسنجوي تر څو وکولی سي د خپل دشمن په مقابل کې مقابله وکړي او د هغوی سره مبارزه وکړي. نو د ډیرو خبرو او اترو قولو څخه ورسته احمد شاه بابا او د دربار ټول خلک د سلطنت ټول خلک د نتیجې ته ورسېدل تر څو دی پر شار باندې ودانی دیوالونه او ودانی خندقونه را وګرځوي تر څو د دغه قلعه څخه یا هم د دغه کندهار شار څخه حفاظت وکړي. البته د یادونه وړ ده چې کوونکو احمد شاه بابا سلطنت یا هم پایتخت چې وو په خپل کندهار شار وو، په کندهار شار کې احمد شاه بابا خپل پایتخت جوړ کړی و. کچېری تاسو دغه چارزینی پیژنئ، دغه د چارزینو ساحه چې ده د احمد شاه بابا په وخت کې جوړه شوې ده. نو د دغو حملو د راګرځولو لپاره د او درباریانو دا فیصله وکړه تر څو اووه دیوالونه او اووه خندقونه جوړ کړي او د دشمن د حملې څخه مخنیوی وکړي. نو په دې وخت کې چې کله زرغونه انا خبره سوله، نو سمدستي کسان ولېږل تر څو احمد شاه بابا را وغواړي. ولو چې احمد شاه بابا ته زرغونه انا څه وویل، او ورته یې وویل زویه دا خبره ټینګه په غوږ کې ونیسه چې افغانان هیڅکله د خاورو په دیوالونو او د اوبو په خندقونو ځانونه نه ساتي. په دې خندقونو او دیوالونو به یوازې ته وژغورل شې، به یوازې زه او ته وژغورل شو. هغه ستا نور ورونه او خوندې به د دیوالونو او خندقونو څخه د باندې پاتې دي. آیا هغه له تا څخه ساتنه نه غواړي او نه هغه افغانان دي؟ بله دا چې ته باید دومره انتظار ونه باسې چې دشمن د ملک تر سرحدونو را تیر شي او ستا شار ته را ورسېږي. یعنی زرغونه انا چې کله دا خبره واورېده، له دې خبرې اورېدلو څخه وروسته سمدستي احمدشاه بابا کله چې راوغوښته، نو احمدشاه بابا ته یې دا یادونه وکړل چې زویه ته باید د یوه خبره ډېره دقیق او ټینګه په غوږ کې ونیسې. ټول افغانان چې دي په دې خاره چې ژوند کې وي، ته نسې کولی چې دغه ټول افغانان د په دغو اوو دیوالونو او د اوبو په خندقونو باندې وساتې. که چیرې ته دغه خندقونه هم جوړ کړې، د دغو څخه دغه کومه کلا چې تا جوړه کړې ده، یعنی دغه کوم سلطنت چې دي، یوازې به دغه د سلطنت یا هم د دربار خلک زه او ته په دې سره وساتل سو. نور د دې کلا څخه بهر کوم کسان چې دي، کوم افغانان چې دي، کوم نور خوندې او ورونه چې دي، آیا ته به په هغه په دې دیوالونو او په دې خندقونو وساتې؟ کله چې احمد شاه بابا دغه خبرې واورېدلې، نو احمد شاه بابا ته یې دا یادونه وکړله، وایي ته باید د دشمن تر برید پورې انتظار ونه کړې او ته باید داسې انتظار ونه کړې تر څو هغوی ستا تر کلا پورې را ورسېږي او پر تا باندې برید وکړي. ته باید مخکې له دې نه چې هغوی تا ته ځانه ورسي، ستا تر سرحدونه را تیر شي، ته باید د هغوی دپاره امادګي ونیسې او هغوی دې ته پرېنږدي تر څو ستا تر سرحدونه را تیر شي. هغه و چې د احمد شاه بابا له مغزو څخه د بندنی مفکوره ووته او یو معمولی کلای جوړ کړله. همداشان روایت دی چې په 1104 هجری کال کې د احمد شاه بابا د ماتې غاش په دروغو کندهار ته را ورسېد او داسې اوازه شوله چې احمد شاه بابا د پانی پت په جګړه کې ماته خوړلې او لشکر یې فنه شوی دی. سو دا خبره زرغونی انا ته ورسېدل. دغه مېرمنې وویل برې او ماتې د تقدیر په لاس کې دي، مګر احمد ځان وژني او ماته نه کوي. کله چې احمد شاه بابا د مور دغه خبره واورېدله، نو په دې باندې پوه شو چې مور مې کوم څه وایي هغه حقیقت دی. نو احمد شاه بابا د خپل مغزو څخه دغه بندنی مفکرې، د بندنی فکرونه له ذهن څخه وباسله. د دې پر ځای چې د اووه غټ دیوالونه او اووه دنې خندقونه جوړ کړي وای، د هغه پر ځای باندې احمد شاه بابا یو کوچنی او معمولي کلا جوړه کړله. او همدارنګه په دغه وخت کې احمد شاه بابا پانی پت ته جګړې ته ولاړی، چې د پانی پت په جګړه کې احمد شاه بابا په اړوند یو د دروغو اوازه خبر است بوله چې احمد شاه بابا په پانی پت کې ماته خوړلې ده. دا جګړه کې له ماتې سره مخامخ شوی دی او لشکر یې فنا شوی دی او ټوله له منځه څخه تللې دي. نو کله چې زرغونه انا له دې خبرې څخه خبر است بوله، نو وی ویل چې بری او ماتې د تقدیر او قسمت خبره ده، خو زه په دې باندې باور لرم، ډاډه یم چې زما زوی احمد خان ځان وژني خو هیڅکله هم ماته نه مني. د زرغونه انا د زیږیدو او مړینې نیټه نامعلومه ده، خو دومره ښکارېږي چې په 1104 هجري کال، یعنی د کندهار ښار د جوړېدو تر تاریخ وروسته، د احمد شاه بابا په ژوند کې وفات شوې ده. یعنی کله چې زرغونه انا دا خبره وکړه دغه کومه اوازه چې و داس دروغ ثابت شوله او وګرسته کله چې دا ښکارات ول چې احمد شاه بابا د پانی پت د جګړې څخه بریا تر لاسه کړه او بیرته د خپل شهر پر لور باندې راستون سو. نو همچنان په دې برخه کې ولو چې زرغونه انا په خپل د زیږیدونو نیټه او د مرګ نیټه یې دقیقه معلومه نه ده، خو دومره موږ ویلی شو کله چې په دغه اول سو څلور اویم هجري کال کې د کندهار شهر جوړېدی، نو په دغه تاریخ کې احمد شاه بابا په ژوند کې ده او پات شوی و. یعنی په دغه یوول سو څلور اویم کال کله چې د کندهار نوې تهداب شول کېدی، کندهار په نوې بڼه او نوې ډیزاین سره جوړېدی، نو په دغه وخت کې د احمد شاه بابا د پاچاهۍ په دوران کې ده او پات شوی ده. سرنګه چې احمد شاه بابا په 1948 کال کې وفات شوی، نو د دې مېرمنې وفات د 1940 او 1948 هجري کلونو ترمنځ واقع شوې ده. یعنی دغه نیټه چې د احمد شاه بابا د مرګ یعنی د مړینې نیټه دقیقه معلومه ده چې احمد شاه بابا په خپل په 1948 هجري کال کې وفات شوی دي، او دغه کومه جګړه چې پیښه شوې وه هغه د 1940 هجري کال کې پیښه شوې وه. نو د دغو دوو کلونو ترمنځ زرغونه انا ژوند د مړینې نیچایې امکان لري. که داسې وګڼو چې زرغونه انا د احمد شاه بابا د زیږیدو پر مهال یعنی په 1950 هجري کال کې 40 کلنه وه او د 1980 هجري کال پر شاوخوا او پات شوي وي، نو دې پایلې ته رسېږو چې اورشادي په 80 یا 90 کلونو ژوند کړی دی او قبر یې د کندهار ارانداو په کوهک کلي کې دی. یعنی کچېرې موږ د داس و بلو چې د احمد شاه بابا د زیږیدو اصلي نیټه راواخلو چې احمد شاه بابا په خپل په 1950 کال کې پیدا شوی دی او په 1948 کال کې وفات شوی دی، نو که چیرې دغه شاوخوا دغه نیټې موږ ته دقت وکړو نو داس ویلی شو چې زرغونه انا ممکن 80 کاله یا هم 90 کاله ژوند کړی وي، او وروسته د هغه څخه د کندهار ښار د ارغنداب په کوهک کې کوم چې یو کلی و په دې ځای کې خاورو ته سپارل شوی ده. استاد عبدالرؤوف بنوا په خپل کتاب کې پښتنی مېرمنې یعنی پښتنی مېرمنې په نامه چې کوم کتاب د لیکلو په دې کې د زرغونه انا په حق له داسې لیکلي دي. زرغونه انا د علي حضرت احمد شاه بابا مور و چې دغه پښتنه مېرمنه د دې هسکو غرونو په لمنو کې د پښتونوالي یو ښه مرګ مرقه بدل کیږي. زرغونه انا د دې پاکې خاورې د خدمت او لوړوالي لپاره یو داسې نابغه زوی لکه احمد شاه بابا پښتون ملت ته وړاندې کړه لکه احمد شاه بابا چې دی. د احمد شاه بابا د بابا لقب وړی دی، هم دغه رنګه د پښتني مېرمنې د انا لقب ګټلې دي او تر اوسه پورې یې په پښتني دنیا کې نوم ژوندی دی. یعنی عبدالرؤوف بنوا چې کوم یو لسترو او پرمختللو شاعرانو له جملې څخه شمېرل کیږي، د خپل پښتني مېرمنو په کتاب کې داسې ویلي دي چې زرغونه انا نه یوازې دا چې د علي حضرت احمد شاه بابا مور و، بلکې د هغه د دوران د هسکو غرونو په لمنو کې د یو پښتونوالي یو ښه غوره بېلګه بلل کیږي، او همچنان دې د خپل ګران هیواد افغانستان لپاره ستر خدمتونه سرته رسولي دي. لکه څرنګه چې احمد شاه بابا د بابا لقب ګټلی و، همدغه شان زرغونه انا په خپل د انا لقب ګټلی و، او تر نن ورځې پورې د افغانستان په تاریخ کې نوم یادونه کیږي او نور افغان مېرمنو ته د یو مثال په توګه سره ده. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست هیله ده چې یو څه مزده کړي اوسیږي او په یو څه پوه سوي یاست. د لوست په دې برخه کې هم ستاسو د کورنۍ دندې پر لور باندې راځم. موږ ستاسو د نن ورځې کورنۍ دنده درس په دقت سره ولولي او د درس مهم ټکي په یاد کړي. هیله ده چې دغه درس په ښه او دقیق ډول سره وګوري او د درس مهم ټکي د خپلو ځانو سره یاد کړي. نور نو درنو زده کوونکو، وخت مونږ نیسم زموږ ستاسو د نن ورځې د درس پای تر همدې ځای پورې وو. هیله ده چې خسته شوي به نه یاست. تر بل داسې درس پورې د الله په امان.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم نکهله و احترامات می قبول کی قدر منو درنو زکون کو یوزل به هم تاسو ټول تشرغ واس بم دنن وزي درس موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول برات رو غجور او صحت مند او سشي او صحت چمه بم پتن وی درنو غللی زکون کو زمرا تاسو دنن وزي مضمون افغان مشهور مرمن اروندی ورو تاسو با افغان مشهور مرمن و پی جنو او د هغه د ژوند په حق به بش پرمن ماتر لاس کو خو راو غللی زکون کو لکه سرنګ چې زمرا تاسو د تیر ورزي لوست مرمن زرغونه انا اروند او مشو تاسو مرمن زرغونه انا پیژندل او د هغه د ژوند په حق مو بشپړ معلومات ترلاسه کړل. یو ځل بیا هم تاسو ټول درنو او خوږ زده کوونکو لپاره مې د همدغه سیاحت د افغان قهرمانې مېرمنې اړوند معلومات چمتو کړي دي. هیله من یم چې د درس تر پایه پورې سره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ. نو درنو زده کوونکو مخکې له دې چې زه تاسو لوست پیل کړم، له تاسو ټولو خوږ او ګللي زده کوونکو څخه هیله لرم چې خپل ټول درسي مواد د خپلو زنو سره چمتو ولري، تر څو د نن ورځې د درس نوټ د خپلو زنو سره په خپلو کتابچو کې واخلي. او هیلې د نوي درنو زده کوونکو مخکې له دې چې تاسو لوست پیل سی، تاسو ټول درانه ځکهونکي باید خپل د تیر ورځې لوست هم په خپل ذهن کې په بشپړ ډول سره ولري، ځکه دغه کوم موضوعګانې چې موږ تاسو ته تشریح کوو یا هم کوم درسونه چې تاسو ته درکول کیږي دا هغه درسونه دي کوم چې تاسو سره په راتلونکي کې مرسته او همکاري کوي، تر څو تاسو د خپل تیر تاریخ اړوند معلومات ترلاسه کړئ او خپل ګران هیواد افغانستان مخکښې او اتلې افغانې مېرمنې وپیژنئ. نو درنو زده کوونکو همیشه کوشش کوي خپل درسونه ته په دقت سره پاملرنه کوي او یو څه په ډیر دقیق او ښه ډول سره زده کوي. اوس هم درنو زده کوونکو د خپل لوست پر لور باندې راځو. زموږ تاسو د نن ورځې اتم لوست موضوع بی بی زینب ده. ولو چې بی بی زینب څوک وه، سره شخصیت وه او کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي او ولې یې نوم په تاریخ کې لیکل شوی دی، دلیل یې څه و؟ بی بی زینب زینب بیبی د میرویس نیکه لور بیبی زینب بیبی د چې د میرویس خان هوتکی لور و د افغانستان د تاریخ یو لبرجسته شخصیت ګڼل کیږي چې د دې هیواد په حساسو دورو کې مهم رول لوبولی دی. هغه د افغانانو د مشهور سردار د هوتکی کورنۍ د بنسټ شوونکی میرویس نیکه لور و. زینب بیبی نه یوازې په کلتوري او ټولنیزو برخو کې اغیزناک رول درلود، بلکې د افغانانو د ملي هویت په جوړولو او ساتلو کې هم مهمه ونډه لرله. لولو چې زینب بیبی د میرویس خان نیکه لور و. چې زینب بیبی پلار میرویس خان هوتکی و چې په هغه وخت کې د افغانستان د لوی امپراتورانو له جملو څخه و چې اوس هم په تاریخ کې د میرویس خان نیکه نوم سته او د هغه د اتلولي او قهرمانۍ اړوند یادونه کیږي. زینب بیبی په هغه وخت کې یو له پرمختللو او مخکښو شخصیتونو له جملې څخه شمېرل کېدله. په هغه وخت کې هغه دوره چې وه ډېره حساسه وه، ځکه د میرویس خان هوتکی د ډېرو زیاتو ستونزو او ننګونو سره مخامخ شوی و، یعنې د سلطنت په دوران کې له ډېرو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شوی و. خو زینب بیبی هم په هغه دوران کې د خپل پلار سره په نه یوازې دا چې په کلتوري او ټولنیزو چارو کې ډېره زیاته مرسته او همکاري کول، بلکې د دې ترڅنګ د افغانانو د ملي هویت په جوړولو او ساتنې کې هم مهمه ونډه درلودل، یعنې د افغانانو د ملي هویت، یووالي او اتحاد په جوړولو کې هم ستره ونډه او برخه اخیستې وه. زیږیدنه او کورنۍ. لولو چې زینب کورنۍ څه ډول په او کوم کال کې زیږیدلې ده. زینب بیبی د اولسمې میلادي پیړۍ په لومړۍ کې زیږیدلې وه. هغه د میرویس خان هوتکی لور وه چې د افغانانو یو ستر مشر او د صفوي سلطنت په وړاندې بغاوت وکر او د افغانستان په سویلي برخو کې یې د هوتکیانو خپلواکي رامنځته کړه. لولو چې زینب بیبی په خپله په اولسمې میلادي پیړۍ کې نه په لومړني دورانونو کې، یعنی د پیل په وخت کې زیږیدلې وه. په هغه وخت کې میرویس خان هوتک چې د ستره سلطنت په وړاندې چې د صفویانو سلطنت و د هغه په وړاندې باندې بغاوت پیل کړه او د هغوی پر ضد یې پاڅون وکړله. نو میرویس خان نیکه په هغه وخت کې په دې وتوانېده چې د افغانستان په سویلي برخو کې د هوتکیانو خپلواکي رامنځته کړي او د هوتکیانو یو کورنۍ جوړې کړي او د هغوی سلطنت رامنځته کړي. زینب بیبی په داسې کورنۍ کې لویه شوه چې سیاسي او ټولنیزې اغیزې یې ډېر پراخ وه. د هغې مور هم یو برجسته او د افغانانو د ازادۍ او خپلواکۍ پلوي ښځه وه. زینب په داسې چاپریال کې ورزه شوه چې سیاسي او ټولنیزې هڅې پکې ډېرې ارزښتناکه ګڼل کېدې، یعنې زینب بیبی نه یوازې دا چې په یوه تعلیم یافته او په یوه رهبری یا هم د یو شهزادګیانو او شاهی کورنۍ کې زیږیدلې و، بلکې د دې تر څنګ د زینب بیبي مور هم یو ډېر پرمختللو او مخکښو میرمنو له جملو څخه شمېرل کېدل چې ډېرې زیاتې د ازادي او خپلواکۍ اړوند فلوي کوله او د ښځو د حقوقو لپاره یې کارونه سرته رسول. همچنان زینب بیبي په یو داسې چاپېریال کې روزل شوې و، داسې تربیه او روزنه ورکول شوې وه کوم چې ډېر زیات د سیاست او ټولنیزو کارونه یا هم دودیز پروګرامونه او فرهنګي کلتور ته ډېر زیات ارزښت ورکول کېده او هغوی ته ډېر زیاته پاملرنه کېدل. په افغانستان کې د زینب بیبي رول، زینب بیبي د یوې ښځې په توګه په داسې وخت کې چې افغانه ټولنه تر ډېره د نارینهوو تر واک لاندې وه په تاریخ کې مهم رول ولوبوه. یعنې زینب بیبي د یوې ښځینې د یو افغانې مېرمنې په توګه سره کله چې په افغانستان کې د افغانستان ټولنه یا هم دغه کومه جامعه چې وه ډېره زیاته د نارینهوو په واک کې وه، د هغوی واک او حکومت چلېده، په دغسې یو تاریخ کې ډېر زیات مهم رول ولوبوه او خپل استعداد یې ټولو ته وښوده. هغې په داسې دوره کې ژوند کوه چې افغانې کورنۍ د خپلواکۍ او خپل هویت د ساتلو لپاره په مبارزه بوختې وې. د هغې رول په دې دوره کې د خپل پلار میرویس خان لپاره د یو مشاور او سیاسي ملاتړ کوونکي په توګه یادیږي. یعنې په هغه دوره کې بي بي زینب ډېر زیات چې کار سرته رسولی دی، د خپل پلار سره د یو مشاور او سیاسي ملاتړ کوونکي په توګه سره کار سرته رسول او د خپل پلار سره د دربار په کارونو کې مرسته او همکاري کول. سربېره پر دې زینب بیبي د افغانو ښځو د مبارزې او د یوې نښې په توګه پېژندل کېږي. د دې تر څنګ نه یوازې چې د خپل پلار سره په سیاسي چارو کې ملاتړ کوه، بلکې د دې تر څنګ همچنان زینب بیبي د افغانو ښځو د مبارزې د یو نښې په توګه سره هم پېژندل شوې ده. یعنې د یو پیغام په توګه سره هم پېژندل کېږي چې د ظلم او بهرني واک په وړاندې یې مقاومت وکړه. یعنې یوازینی شخصیت چې په هغه دوره کې وه هغه زینب بیبي وه چې د ظلم په وړاندې مقاومت کوه او د ښځو د حقوقو لپاره یې دفاع کول. کلتوري او ټولنیز رول، زینب بیبي د خپل سیاسي اغیزو سربیره په کلتوري او ټولنیزو برخو کې هم ډېره اغیزناکه وه. هغې د افغانانو د ملي او کلتوري ارزښتونو په تزویج کې هڅې کولې او د هغوی کلتوري هویت په ساتلو او پیاوړي کولو کې مهمه ونډه لرله. زینب بیبي د هغو لومړنیو ښځو له ډلې وه چې د نارینهوو تر څنګ د یو کلتوري او سیاسي شخصیت په توګه پېژندل کېده او د هغې رول د افغانو ښځو لپاره د خپلواکۍ او ازادۍ د یوې پلوي په توګه په یاد پاتې شوی دی. یعنی زینب بیبي په خپل دوران کې ټولنیز او همچنان کلتوري فرهنګ او دود ته ډېر زیات ستر خدمتونه سرته رسولي دي او د دې تر څنګ په سیاسي چارو کې هم ډېره زیاته برخه اخیستې وه. زینب بیبي نه یوازې دا چې د افغانانو او د ملي او کلتوري ارزښتونو په تزویج کې هڅې کولې، د دې تر څنګ د افغانانو کلتور او هویت او اتحاد ساتلو کې هم مهمه ونډه سرته رسوله او همچنان په هغه وخت کې د افغانو لومړنۍ ښځو له جملې څخه شمېرل کېدل کوم چې د نارینهوو تر څنګ په کلتوري او سیاسي چارو کې برخه اخیستې وه او د یو لوی شخصیت په توګه سره پېژندل کېدله. او په هغه دوران کې زینب بیبي د افغانو ښځو لپاره د خپلواکۍ او ازادۍ د پلوي په توګه سره ډېر زیات کارونه سرته رسولي دي چې اوس هم هغه کارونه یې د ټولو خلکو په یاد کې پاتې دي او ټوله یې یادونه کوي. د ژوند د شرایطو او کړنو وړاندیز، زینب بیبي په داسې دوره کې ژوند کاوه چې افغانستان د ناامنۍ او بې ثباتۍ سره مخ و. هغې تل د خپل پلار میرویس خان تر څنګ د ازادۍ او خپلواکۍ لپاره هڅې کولې. زینب په سیاسي او نظامي فعالیتونو کې برخه اخیستله چې د وخت د کورنیو او بهرنیو واکمنیو په وړاندې ترسره کېدل. سربېره پر دې هغې په ګڼو فرهنګي مراسمو کې برخه اخیستله چې د افغانانو قبیلو ترمنځ د یووالي او اتحاد پیاوړتیا لپاره جوړېدل. لکه څرنګه چې موږ مخکې یادونه وکړه، زینب بیبي د خپل پلار سره په سیاسي چارو کې مرسته کوله چې دغه سیاسي چارې د ازادۍ او خپلواکۍ لپاره سرته رسول کېدل. او همچنان د دې تر څنګ زینب بیبي د افغانانو د هویت په ساتلو کې هم پوره ونډه اخیستې وه. پر پرهنګ او ټولنې اغیزه زینب بیبی د یو مخکشي مبارز کورنۍ د غړي په توګه د افغانستان په پرهنګ او ټولنه ډېر اغیزه درلوده. هغه د افغان ښځو لپاره د یوې نشې په توګه خپلواکي فداکاري او ټولنیز فعال رول سمبول ګرځېدلې وه. زینب په ځانګړي ډول د افغانانو د ملي هویت په پیاوړتیا او د خپلواکۍ غوښتونکو مبارزو په بریالیتوب کې مهم رول لوبولی دی. پر راتلونکي نسلونه اغیزې زینب بیبی د افغانستان په تاریخ کې د یو مخکښې ښځې په توګه د افغان ښځو پر راتلونکو نسلونو ژوره اغیزه پرېښوده. نوموړي د یو مور، میرمن او مبارزې لور په توګه د زړورتیا او ټولنیز فعالیت بېلګه وړاندې کړه. د هغې فرهنګي او سیاسي اغیزې د افغانانو په ملي حافظه کې ثبت شوي دي او ګڼې افغان ښځې یې د ځان لپاره د یو الهام په توګه ګڼي. یعنې زینب بیبی د نه یوازې دا چې د افغانستان په تاریخ کې یو مخکښ ښځې په توګه سره بلل شوې، بلکې په هغه دوران کې د راتلونکو نسلونو لپاره هم ژورې اغیزې پرېښې دي. نوموړې د یو مخکښې مور، د یو ښې مېرمنې او د یو مبارزې لور په توګه سره یادونه کېږي او همچنان د یو زړورې ټولنیز فعالې په توګه سره هم پېژندل کېږي، کوم چې اوس هم د ټولو افغانو مېرمنو لپاره یو الهام دی او هغوی ته یو پیغام په توګه سره ده. د ژوند وروستي کلونه او مړینه د زینب بیبی د مړینې دقیق وخت په تاریخ کې نه دی ثبت شوی، خو ځینې تاریخي سرچینې اشاره کوي چې هغې د خپل ژوند وروستي کلونه د خپلې کورنۍ او ملګرو ترڅنګ په هوتک سیمه کې تیر کړل. داسې ښکاري چې هغه د 13مې پیړۍ په منځ کې وفات شوی. وروسته له دې چې د هغې د ژوند په اړه ډېر جزئیات نه دي موجود، خو نوم یې د افغانستان په تاریخ کې د یو مهمې مخورې سیرې په توګه ثبت پاتې شوی دی. زینب بیبی د مړینې اړوند ولو چې زینب بیبی په خپله د مړینې دقیقه نیټه یا هم دقیق تاریخ یې معلوم نه دی، خو بیا هم د ځینو تاریخي سرچینو یا هم د ځینو تاریخي منبعو څخه دا معلومیږي چې زینب بیبی د خپل ژوند وروستي کلونه د خپل کورنۍ او خپل ملګرو تر څنګ چې تیر کړي دي، چې هغه سیمه د هوتک سیمه په نامه سره یادېدل، په دې سیمه کې د خپل ملګرو او کورنۍ غړو سره یې د ژوند اخري شېبې تیرې کړي دي او د 13مې پیړۍ په منځ کې وفات شوی ده. هم حالت خاور ته سپارل شوې ده. د زینب بیبی د ژوند په حق ډېر زیات جزئیات معلوم نه دي، خو بیا هم د افغانستان یو له مهمو او مخورو سیرو څخه شمېرل کېږي او یو مخورې سیرې په توګه سره ثبت پاتې شوې ده. نو درنو زده کوونکو، هیله ده چې تاسو د نن ورځې درسي موضوع اړوند یو څه زده کړي واوسئ. دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست کوم چې موږ تاسو زینب بیبی اړوند معلومات ترلاسه کړل او ومو پېژندل چې زینب بیبی څوک وه او څه ډول شخصیت وه او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه. اوس هم د لوست په راتلونکي برخې ته راځو. په دې برخه کې درنو زده کوونکو، ستاسو لپاره ستاسو کورنۍ دندې اړوند یادونه کوم. ستاسو کورنۍ دنده درس په دقت سره ولولي او د درس مهم ټکي په یاد کړي. تاسو ټول درنو زده کوونکي به د نن ورځې درس په دقت سره لولي او د درس مهم نقاط به د خپلو ځانو سره په یاد کوي. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې د درس پای په همدې ځای پرې و. هیله ده چې تاسو ټول به خسته شوي نه یاست تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو درانه حضور ته حاضرېږم. د الله په امان.
هر یو پند ملغلری دلالو نا جانا، خپل وستاد و ما تکړي څو بندو نا جانا، خپل وستاد و ما تکړي څو بندو نا جانا، هر یو پند ملغلری دلالو نا جانا، هر یو پند ملغلری دلالو نا جانا، چلو نہ جانا
خود
چې پر لوټې پر دې کورونه جانا نه پدا چې پر لوټې پر دې کورونه جانا بلوستا د مات کړې څو پندونه جانا هر یو پندې ملغلرې دلالو نه جانا هر یو پندې ملغلرې دلالو نه جانا ملغلری دلالو نہ جانا ہر یو پندے ملغلری دلالو نہ جانا